دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځ شنبې یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د آسیا زړه کنفرانس ترڅنګ د افغانستان پاکستان هند او د نړۍ د بیلابیلو ګوتونو په اړه یو شمېر راپورونه واوري ورسره به تاسو ته خبرونه هم واوري تر هر څه وړاندې ستاسو پام راګرځوم د سیمې او نړۍ د مهمو پیښو په لور چې ګوروال کاکړ یې په خبرونو کې درته وایي
نمړې د دې سات خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا فایل کړي د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره د بشري او جمهوري حقونو غوښتنه شوې ده او بې پولې ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې ده صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو بحثونو ته په اشاره وویل
Peace and reconciliation process was one of the main items.
دوی وايي پر کوم څه چې بحث وسو پاغه کې یو هم د سولې او روغې جوړې پروسه وه په دې کې د سیمې ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا چین او پاکستان رضامندي وښودله چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي موږ هیله لرو چې د خبرې اترې به ژر پیل سي او د سولې لپاره کېدونکې د هڅې به رنګ راوړي صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته تبا پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنی او شرطونه لري بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ماښام د پاکستان د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدکاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو ورسره غږېدلې ده د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دی ختم کړل سي د غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډیو ته وویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایر اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا راکه امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکوا
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې سوې دي ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ سوو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپله پرېکړه بیرته واخلي د پاکستان د هوایی کمپنۍ د کارکونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپلو غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي دا له هغه وروسته ده چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اساق دار ویلی چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر نورو لاملونو له کبله له کلونو راهیسې په خساره کې روانه ده امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې له درکه سوی دی د جورجیا ایالت په جنوب کې دې اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی دی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي اسوسییټډ پریس خبری اجانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه ندی په ډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو بی پولی ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل روغتون د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. یا سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی و. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایی برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. دا برید د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه سوی په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل سوی و. امریکا او ناټو د دې پیښې پلټنه کوي. امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا پیښه د یو انساني تېروتنې له کبله رامنځته سوې وه. د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د دې پیښې د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغي له امله 6 کسان مړ شوي دي. د ایران د روغتیایي وزارت مرستیال علي اکبر سیاري د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې ښایي دا ناروغي د هیواد نورو برخو ته هم خپره سي. علي اکبر سیاري د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې په کرمان کې 28 کسه او د پاکستان او افغانستان پولو ته نږدې سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دې ناروغي له امله مړه سوي دي. خو په پارلمان کې د کرمان یو وکیل محمد مهدي زاهدي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې هلته په دې ناروغي کې 40 تنه مړه سوي او 250 نور په روغتونونو کې داخل سوي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال د کرنسیو به لریاز مسخی لاوري.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,40.80 اغستې کیږي او په 1,50 خرڅېږي. یو پونډ په 1,45.50 او 1,55.50. یو یورو په 1,14.70 او 1,44.40. د سعودي عرب ریال په 20.80 او په 20.50. د متحده عرب اماراتو درهم په 30.40 او په 30.55. یو افغانۍ په 1.60 او 1.63 او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 210 اغستل کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه -12 او لوړه 6 درجه، پېښور 2 او 13 او بنو کې 2 او 15 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دوغ راپور سر ټکی واوري. افغان حکومت وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر ژر پیل شي او په دغه لړ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ملاتړ هوډ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی:
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله، پاکستان کې سوله او امنیت دی، او امیدوار یو چې په دې راتلونکي ورځو کې په سوله په روسیه کې بدوي موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي.
د افغان طالبانو په دوه ډل تر ویشلو وروسته د دوی ترمنځ وسوال نشته دوام لري. د دوی خپل منځي اختلافات یې پر ډله څه اغیز لري؟ د سیاسي چارو یو کارپوه وایي:
طالبان هغه قوت نور نه دی پاته چې کم مخکې وو، او کله چې دوی ضعیفه کېږي د دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي.
پاکستان او هند د کشمیر ترهګرۍ د مخنیوي او امنیت په اړه د ځنډېدلو مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده. دا به هم واوري چې د فاټا وکیلان او سیاستوالان وایي چې له فاټا څخه دي د انګریزانو د وخت قانون اف سی آر ختم کړل سي او دې سیمې ته د بشري او جمهوري حقونه ورکړل سي.
ما ته رول افلا راکه امن به زه تعالی درکم، چې ما له رول افلا نه راکه ما نه د امن توقع م کوه.
په روانه خبرونه کې پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. سموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار ل نه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ ل لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او سره زو خپل لمړي راپور ته: افغانستان وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډېر ژر پیل شي او په دغه لړ کې سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره د همکاري هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وای د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه گاونډي او لری پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر پنځمې غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. په دغه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع پورز مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپلو خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشان سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سیکیورټي، اقتصادي او معاشي ترقۍ لړکې افغانستان سره نورې مرستې کول وي. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل، او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوي راسي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له د اوې امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې، او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو سو اونو کې دغه لړ کې اهم پرمختګ ووینئ.
خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. دی زیاتوي،
زه نه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی وه، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل چې د آسیا زړه کنفرانس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی، چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول وه. د دې کنفرانس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریاس نوري په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کنفرانس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره وختی. نوموړی په ځواب کې وایي:
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یو جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخته مینه وه، او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپلې موضع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا ورې هم له دوکې او چلول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل ګڼي.
بلې، استنزه صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته یې اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ هغه اړیکم سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوي لړۍ پیل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا د پاکستان څومره د پاکستان په وایل پورې سیمه کې څه غواړي، آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تورستي ګروپونو پر وزلو تجهیز او تبدیل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات وي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله استانکزی و چې د آسیا زړه کنفرانس په اړه زموږ همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي، او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي، او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اګست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمېر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلي طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولی سي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان دی د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي، او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو، او کله چې دوی ضعیف کېږي د دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي، او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس د طالبان لپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونې تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي، د دغه ویشلو طالبانو څخه زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنا چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي، اوس دغه شی نشته. اوس طالبان هکله قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پیل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن داعش سره یو ځای شي. مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوانه هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دې ګټه واخلي.
بوریوال کاکړ وو چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د پاکستان او هند بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ تر ملاقات وروسته په خبره سوی ګډ اعلامیه کې ویل سوی چې پاکستان او هند خپلمنځي مذاکرات پر بیا پیلولو سلا کړې ده او د کشمیر د ترهګرۍ د مخنیوي او د امنیت په شمول پر یو شمیر نورو مهمو مسلو به بیا خبرې اترې ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پراپور کې واوري.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته ګډې خبری غونډې ته وویل چې د دواړو ملکونو د خارجه سکرترانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډول او طریقې کار ټاکل کیږي چې په مختلفو امورو به مذاکرات په کوم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا
هم دوه دیشونو سمګر وارتا پرارمب کرنے کا
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو او په دې مذاکراتو کې به په ټولو مسلو چې پر مخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف په هغې بلکې په ځینو نورو موضوعاتو به هم خبرې کوو او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکرټریانو ته ویلي دي چې یو ځای کښېنئ او طریقې کار وټاکي. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو نو په بینکاک کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو په هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو اترو وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شوه. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې پاکستان او هند به خپل منځي تجارتي تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي او دواړه ملکونه به په اولسي کچ هم رابطې زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویلې شوې دي چې د دواړو ملکونو خارجه سکرتران به د دواړه خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې به ماحول سازګاره جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس ترزره انجام ترسولو یقین دهانی هم ورکړی ده. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نه وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو ورسره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهې په ورځ اسلام آباد ته راغلې وه. دا دې هم یادوي چې په تېرو دریو کلونو کې د هند د کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومړۍ دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوسو د قبایلي سیمو په اړه د راپورونو پر لور، پرون په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یوه دستوره وسوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقونو په اړه سیاستوالو، خبریالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد د نورو سیمو په شان په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وسي او د انګریزانو د وخت جوړ سوی قانون اف سی آر دی ختم کړل سي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان پر راپور کې واوري.
دا ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یا یو این ڈی پی په مرسته جوړه شوې دغه دستوره کې د عوامي نیشنل پارټۍ پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبایلي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي. او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو د پاره د محتسب اداره جوړه کړی شي.
کوم آی ڈی پیز د بیزا شوی خلک چې بې کوره شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار والا کوم نیمګړی خراب نظام هم نشته، بے نظام دی نو بیخی در پر در خور پر سر گرزی خدای دی وکي خپل قرون تلاشي خدای دی ایس پدی بنه دا ورزی وګدې نه کی خو کار کله هر څو پر دې ته کې ناشتي نو په کار دا چې یو متصب نظام راشي جوړ شي چې پی خبر کی او په اروغ زینو کې چې دا بزای شي به کور شي خلک دي چلته کې متصب کی دي چې دې خلکو څخه شکایتونه دي مشکلات دي یو مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه په دې چې کوم کمپون ایڈمنسٹریټر دي په دې باندې نظر ساتي
دا پی خبر پونتون پروفیسر ڈاکٹر اعجاز خٹک اوائل چې دا نور حیوات پشان قبائلی اولس ته دی هم پورا پورا جمهوری حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبائلی زنانو ته په قومی اسمبلی او سینټ کې نمائندگی ورکړی شي دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادی مشر اعجاز مومند اوائل چې دا قبائلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي بشري آئینی او جمهوری حقوق ورکول دي او د دې لپاره د په خوخه دي د قبالی سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي
موږ دا خبره کو چې نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه جمهوری رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکه مانه د امن توقع مکوا
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبالی سیمو په حواله د سیاستوالو د پهنتون د استادانو د خبريالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خپروي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دي چې دوی به د قبالی سیمو د آئینی حیثیت بدلول لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي دوی وایي چې اف سی آر دي ختم کړل سي او قبالی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل سي خو بیا ځینې قبالی مشران ځان له د صوبې یا قانون ساز کونسل غوښتنه کوي په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټا خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کوم چې د پاکستان نورو خلکو له حاصل دي په زبانی تور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په عیني تور باندې مونږ نه هغه حق اخیستی شوی دی مونږ 20 کله د خپل حقوقو نه یو قدم وروسته نشو
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردای وای چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمېر ګټې به تر لاسه کړي
کوم چرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي دویم د ترکی په عمل سره چې کوم دي سویس راشي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن وشي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ اخلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چې کوم دي زنده پر هم کنسوزی کولی شي لکه څنګه وشي چې کوم د ټول ملک لپاره کوي نو ان شاء الله قبول او پدای کې ډیر زیات خوشحال وي
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شینواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دا هر شې یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسي قسم له بادشاهي نو دا د یو کس بادشاهي نه په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ورچاته خپل حق ته وصولېدو یو موقع ملاويږي
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سره سرګن کړل
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي مونږ هم هغه سټونه غړو او مغه سي هغه غړو فیسلټي غړو او مغه سي غړو څنګه چې بل شهري ته پاکستان حاصل وي
یا د دیوی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت برقرار ساتل شي او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث ته نه دی وړاندې کړی شوی او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 8 نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړه کړه او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منځ زوردا او د دغه کمیټه سپارښتنو ته به انتظار کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
زمږه له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو ټول خبرونه تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال راډیو ډاټ کام. د غرمې 12:30 بجې سپې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم له سرکار سره په ګډه خبري غونډه کې کړې دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غني د چهارشنبه په ماښام د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدو کاته کړې او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لارو چارو سره غږېدلې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په قبایلي سیمو کې د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسي او اختیار قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې سوې ده. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې یا د کمپنۍ دفتر مخې ته راغونډ شویو کارکونکو غوښتنه کړې چې مرکزي حکومت دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر ټانکونه او هلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. او د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغۍ له امله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیاري د چهارشنبه په ورځ کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واورېدی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانټ د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستوي. راځي چورته ورسو.
آج ورسپانه په خپلې اداري کلی کې چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یا د دې سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلی شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په شان په منصوبو کار روان دی لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولې ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارټي حکومت راتلون پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلون کې د هندوستان لومبۍ خارجه وزیره ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتېږي نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دی کم چې د تیرو څو اونو نه ځنډېدلی دی او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداریه مخکې لیکي چې اسلام آباد خواهش لري چې دواړه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوی ډیلی به غواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته د راتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن یوه نوې موقع مخې ته راغلې ده نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکراتو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د ولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري اجانس په خپل ویل کنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړپوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستي حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلي پیدا کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل هارون باچا درته اوروي.
د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیرې سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یوه بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو لیکنه وایي د افغانستان د جنوبي ښار کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ جورنال لوسپانې هم په ولیکنه کې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایي میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ دوه سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایي ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایي میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسوالي ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټري او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون په دې حق له د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خبري وکړې. خو سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حق له کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې حق له د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بې سارې وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د روانې اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسانی هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل
کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
هم دا تیر اونی ما خپل شخصن د اطلاق د سلویخ و هیوادونو لدفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپل مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance, and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او کچیر تاسو د ویب پاڼې ترڅنګ فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ، نو پر دغو دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. لمشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. روانونی په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین د پروژې د بنسټ تیږه ایښودل کیږي. د ګیس نلی کې دغه منصوبې تر مخه به له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، په دې اړه ملیحا میرزاده راپور راکوي.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار عاشقآباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه تصوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چھپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیرشی دادا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 1.25 ملیون کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روسو به پرې معلومات سرګن شي. په فنډونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له راځینابي مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورې سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوې ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالات وي، چې افغانستان کې حالات خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کی دا توانائی بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا گو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. د دین علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړی هم دی چې ان شاء الله د 2013 کال پورې له هیواد د توانای بحران په مکمله توګه ختم کړل شي.
بخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربیره پاکستان او روس ته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوستو مکالنم سرسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس دی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړې اونیزې خپرونې هم لري. هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره داسې قوانین موجود دي چې له موجوده پیړۍ سره سمون نه خوري. مقاله لیکي په یو هیواد کې وګړو ته تحفظ او امنیت ورکول د حکومت ذمهواري جوړیږي، خو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قوانینو په څیر داسې ډیر قوانین موجود دي چې ځینې خلک یې د خپلو ګټو لپاره کاروي. د دې لیکنې تفصیل به انیسا اجمل درته واوروي.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د 2011 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې گورنر سرمان تاثیر د خپل یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا د وشتلو وروسته وژل شو. د دې وجنې دلیل د مذهبي سپکاوي قانون د اصلاحاتو هغه وړاندیز و چې ښاغلي تاثیر کړی و، او د دې ترڅنګ د مذهبي سپکاوي په تور د مرګ تر سزا لاندې د یوې عیسایي جینۍ آسیا بیبي ملاتړ و. مقاله لیکي ممتاز قادری تر وروسته بیا د پاکستان یو عدالت د مرګ سزا واوروله. ویبپاڼه لیکي که څه هم د ممتاز قادری اپیل ته بیا کتنه روانه وه، ناڅاپه یوه غیر معمولي خبره مخې ته راغله. ځینې مذهبي ګوندونو داسې وړاندیز ورکړ چې د سلمان تاثیر کورنۍ ته به د ممتاز قادری پر ځای د مړي د سر پیسې یا سخات ورکړي. مقاله لیکي قادری یو تن ووژو، باید چې هغه ته سزا ورکړل شي ځکه چې هغه دا هر څه د خپل مذهب په احترام کې کړي وو. مقاله لیکي د ممتاز قادری دا کار یوازې د هغه شخصي جرم نه و، بلکې دا جرم یې د ټولې ټولنې پر ضد کړی دی. که چېرته د سلمان تاثیر کورنۍ د مذهبي ګوندونو لخوا د مړي په سر وړاندیز شوي پیسې اخیستې وي او د ممتاز قادری دا کار یې بخلی وي، نو ممتاز قادری او یا د هغه په څیر نور کسان به هم په راتلونکي کې د یو داسې کار کولو ته هڅول شوي وي. مقاله لیکي د مړي په سر متاثره کورنۍ ته د پیسو ورکولو مذهب ته د سپکاوي قوانین دی ختم کړل شي. زیاتره وختونه متاثره کورنۍ غریبي وي، وس نه لري او مجرمان معاف کولو سره د وینو په بدل کې پیسې واخلي. مقاله لیکي د پاکستان ریاست دی باید پر دې سوچ وکړي چې آیا پاکستان خپل وګړو ته د امنیت او تحفظ ورکولو په برخه کې د موجوده پیړۍ له نړۍ سره تلل او دې برخه کې ټول قوانین عملي کول غواړي او کنه. هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي امنیت او وګړو ته د تحفظ ورکولو په برخه کې قوانین عملي کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مړي او وینې په بدل کې د پیسو ورکولو مذهب ته د سپکاوي او دغسې د شریعت نور قوانینو لپاره دا مهال په نړۍ کې هیڅ ځای نشته. مقاله لیکي دا قوانین یوازې د یو څو کسانو په حق کې دي او د ښځو، اقلیتونو او غریبانو خلکو لپاره ډیر نه دي عملي شوي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، السلام علیکم. 0020221212
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورېده. بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیو ضد ناروغي کارکوونکي ډاکټران وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزار ناروغي اوس په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده او نور ټول هیوادونه د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه خدای نور ناصر راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی، د چهارشنبه په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 میسوي کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 65 ماشومان متاثره شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي. تر اوسه پورې له پولیو یا ګوزړ ناروغۍ څخه 49 ماشومان په پاکستان کې او 19 ماشومان په افغانستان کې متاثره شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګوزړ وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي او له همدې امله نه یوازې د دې انکاري کورنۍ ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثر کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغي زد څاڅکي ورکوي.
صرف 7 کیسز هم او و 7 کیسز مې
په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې و ماشومان له دې ناروغي څخه متاثر شوی او په دې و ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنۍ یې د پولیو زد څاڅکي ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې اخیرنۍ ماشوم چې د 25 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو زد څاڅکي ورکړي نه و او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې به د روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خبرې د پېښور په شخصي هوټل کې پرون د جرمني یو غیر سرکاري ادارې فریډریخ نومن د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهې پیدا کولو په اړه د یوې غونډې تابع کړې وه. په یاد غونډه کې وویل شول چې د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د پالیسیو ترڅنګ عام ولس هم خپل کردار لوبول پکار دی. په دې اړه ځلاند سفسی راپور راکوي.
د کلایمیټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال رډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي له وجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سانتي ګریډا سیواوالي راغلی دی چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدلی دی.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیل رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات زموږ په معاشیات زموږ په خلکو د په صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر دی. که دا اوس اثار نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو دا به دا زموږ چې کم خلک دی او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي دوی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس یا نوی یا بنشی ایت بڑی رگرانه وی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسر محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون له وجې د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زراعت دا کلائمیٹ چینج یا وته ماحولیاتی تبدیلی چوی د ټول نغټ امپیکټ چې کم دی په دې زراعت باندې برازي نو دې کې د مختلف فصلونو چې موږ کرو د دې خرابو مسلې پاکستان وبو کمیږي. نو زموږ تقریبا اکثر خلک هم دام وي چې زموږ 70% چې کم کسان دي هغه کلو کې پاتې کیږي او هغه بنیاد چې د زراعت د نو دا چې خراب شي نو ټول نغټ اثر خدا به پروزي.
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسر ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې نږدې هر فصل زیانمن کیږي خو دا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی
او زمیدار ته به د دې ښه پوره اندازې چې پخوا نه خو سرموده مخکې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نه اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټایم کې بارانونه هم زیات شي او دغه ټایم کې زول جپړم زیات شي سیلۍ هم زیات شي فصل وغورځېږي په دغه ټایم کې بیماریان هم ډېر زیات راشي او د هغې نه اول د بیمارو د وجې نه بیا د فصل د غورځېدو د وجې نه بیا په د هغې په لو کې د مشکلاتو د وجې نه او بیا د هغې د تریشر وغیره د وجې نه په هغې کې ډېر زیات نقصان وشي.
د ساینسدانانو په وینا په هره لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سانتي ګریډ سیوا کیږي او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کاله کې به د نړۍ په تودوخه کې 15 ډیګري سانتي ګریډه بدلون راشي چې د مخنیوي لپاره یې د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سو د کراچی پر لور پرون د پاکستان د سرکاري هوایي کمپني پی آی ای د شخصي کولو پر ضد کارکونکو په کراچی کې د کمپني د مرکزی دفتر مخې ته تر دوه غنټو احتجاج وکړي او غوښتنه کول چې د مرکزی حکومت له خوا دی هغه حکم بیرته واخیستل سي چې لالارې د کمپني د شخصي کولو پریکړه شوې ده. بل اړخ ته د خزانې وفاقي وزیر د کامی اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د دې فیصلې اغیز به پر کارکونکو نه پرېوځي او په دې لړ کې به پارلمان په اعتماد کې اخیستل کیږي. نور حال له کراچی څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران په خپل راپور کې راکوي.
احتجاجی مظاهرې ته د وینا پر مهال پی آی ای کې د مسلم لیگ ډلې تنظیم ایئر لیگ عمومي سکتر ناصر جنجوا په خپل حکومت ټکونه وکړل او ویل چې د دوی خلاف ډېر سازشونه شوي ولی اوس وخت راغلی چې د خلکو پر ضد راپورته شي د چا لپاره چې دوی ټول عمر نارې وهلي. آخری وار زه درخواست کوم چې خپلو کې یو اوسئ. ستاسو پر ضد ډېر سازشونه روان دي. موږ نن د هغه خلکو پر ضد خبرې اورو د چا لپاره چې موږ ټول عمر منډې وهلي. که زموږ خبره ونه منلی شوه نو موږ دې ته هم تیار یو چې د دغه خلکو بیرغ اوشلوو او ستاسو بیرغ راپورته کړو. په دې موقع د ګډ عملی کمیټه یعنی جوائنټ اکشن کمیټي مشر ہدایت الله خان ویل چې دوی په هیڅ یو پارلیمان سینیټ یا حکم یقین نه لري.
جنگ اتنا آسان نہیں کہ دو دن ہم آگئے اور ہم تھک جائیں گے.
جنگ دومره آسان کار نه دی. مونږ دوه ورځې راغلو مونږ ستړي نه یو. برناس چیرمین صاحب مونږ ته تسلی راکوي د خزانه وزیر که هم راشي نو یوازې زړه به رالخه کي او واپس به لاړ شي ولی مونږ نه په پارلیمان یقین لرو نه په سینیټ او نه په هیڅ یو آرډیننس. د مزدورانو د ټولنې نیشنل لیبر فیډریشن مرکزی صدر رانا محمود اویل چې که د یوې ادارې مشر ټیکوي نو هر څه په اسانه ټیکېدای شي. که مشر ایماندار غیر سیاسي او خپلواک راشي او ورته وویلی شي چې پی آی ای له تاوانه څخه راوباسه نو ماته یقین دی چې په یو کال کې به دا کمپنی په اربونو روپۍ ګټه وکړي. بل اړخ ته حکومت د پی آی ای شخصي کولو آرډیننس پارلیمان ته وړاندې کړی او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وایي چې د شخصي کولو مقصد دا اداره ټیک کول دي. د دې قانون د لارې به هیڅ یو کارکوونکی له کپنې څخه نه وباسل کیږي او نه به د پی آی ای اساسي شخصي کپنې ته ورکول شي. دې سره سره حکومت دا اعلان هم کړی چې د پارلیماني غړو یو کمیټي به جوړولی شي کوم چې به د دې آرډیننس جاج اخلي. د ذکر ده چې حکومت د تیر اتوار په ورځ د پی آی ای د شخصي کولو آرډیننس جاری کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
از مشغله مشال رادیو خاوري له دې سره سم د مشال رادیو دغه روانه خبري غړي پایتر سیږي او تاسو پام د فیاض خیشکی په ژغ کې د حمزه بابا د کلام پر لور راګرځم ورسره به بیا هم تاسو نور خبرونه واوري.
روانم حوصله می کلوی تلی پاس دلی روانم حوصله می کلوی تلی پاس دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلی روانم حوصله می کلوی تلی پاس دلی روانم حوصله می کلوی تلی پاس دلی ساقی باد زاڑ نویرندانو بے تسرا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبا کے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبا کے دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاس دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاس دلے
اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلے اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے